رادیو دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ملګری ملتونه وایي د روان نومبر میاشت په وروستیو کې به په جنیوا کې د افغانستان د سولې پر مسأله بحثونه وشي. ولسمشر غنی پرون په هلمند کې د لویو پروژو د عملي کولو ژمنه وکړه. افغانستان او سیمه د وروستیو تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې په مفصل ډول اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان جګړه به په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه، او د پاکستان په شمالي سیمه کوهستان کې یوې ژورې درې ته د یو بس د پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو وار بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. هغه دا خبره پرون ماښام په هلمند کې د 215 میوان قلوردو پوځیانو او افسرانو ته په وینا کې وکړه. ارګمانی په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر غنی افغان پوځیانو ته په اشاره ویل چې افغانستان تاسو غوندې اتل او زړور بچیان لري او هیڅکله جنگ نه خصوصي کیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې ولسمشر د انتخاباتو د امنیت د تأمین او د نورو هڅو په خاطر افغان پوځیان وستایل او ویل چې د جګړې د لومړۍ کرښې پوځیانو ته باید ځانګړي امتیازات ورکړل شي. افغان ولسمشر پرون شپه له هلمند بیرته کابل ته ستون شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه. صلاح الدین ربانی دا خبره پرون په کابل کې د ګڼو هیوادونو سفیرانو ته په هغه غونډه کې وکړه چې د جنیوا د کانفرنس ته تیارو په اړه جوړه شوې وه. دای وی څه خوښ يم چې په ټاکلي ورځ د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترسره کولو سره موږ نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو پر وستلو کې د خپلو شمنو یو اساسي برخه پوره کړه. خاغلی ربانی ویل هله د انتخاباتو په پروسه کې شوی شکایتونه وڅېړل شي او شفافیت هم تضمین شي. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په انتخاباتي کمیسیونونو غږ کړی دی چې د رایو په شمیرلو او د پایلو په اعلان کې له پوره دقت او شفافیت کار واخلي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یاتیفا بیا وایي د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د دې بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته په کتو د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریت کمزوری دی. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره 50% چمتووالی بشپړ شوی او څارونکي بنسټونه باید تخنیکي څار وکړي نه سیاسي لاس. د افغانستان د ولسمشر انتخابات راتلونکي حمل میاشت په وروستیو کې کیږي. د پاکستان په شمالي سیمه کوهستان کې وی ژورې درې ته د یو بس د پرېوتو په برخه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر عبدالغفور تېره ورځ ناوخته ویل دا بس له ګلګت بلتستان څخه راولپنډې ته روانو. نوموړي ویلي دي چې دا پېښه شاید په ښویدونکي سرک د بس د تیز رفتارۍ له امله شوې وي. په پاکستان کې د سرکونو د خرابوالي او په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي لارښوونو د نه مراعاتولو له امله خونړۍ ترافیکي پېښې کیږي. د سوریې چارواکو پرون د دمشق د ملي موزیم ځینې برخې د خلکو پر مخ بیا پرانستې. د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې خلک کولی شي له ملي موزیم کتنه وکړي. د سوریې د کلتوري چارو وزیر محمد الاحمد د میوزیم د پرانستلو پر مهال ویل چې دا افتتاح د جګړې ځپلې سوریې د امنیت او خوندیتوب پیغام دی. د دمشق ملي موزیم په 2012 کال کې په دې خاطر چې لرغوني آثار زیانمن نشي وتړل شو او لرغوني توکي نامعلوم ځای ته انتقال شول. د سوریې کورنۍ جګړې چې په 2011 کال کې پیل شو تر اوسه پورې څه د پاسه 400,000 کسان وژلي دي، میلیونونه یې کډوال کړل او د دې هیواد زیاتې لرغونې سیمې هم له منځه وړې دي. چک جمهوریت له اتریش هنګری پخوانی امپراتوری د خپلواکۍ د ترلاسه کولو سلمه کلیزه له کمونیستي نظام راورسته په یو لویو پوځي پریډونو ولمانځله. څه باندې 4000 سرتیري چې په ټانکونو او زغروالو موټرو سپارو پرون په دې پریډ کې برخه واخیسته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او ګڼ نور بهرني مېلمانه دغو مراسمو ته ورغلي وو. پخوانی چکسلواکیا چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې د یو هیواد په توګه رامنځته شوه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د پوره 40 کلونو لپاره د کمونیستي رژیم تر کنټرول لاندې وه. کمونیستي دوره په 1989 کال کې د ورېښمین سولیز انقلاب د مظاهرو په پایله کې پای ته ورسېده. له هغې وروسته په 1993 کال کې چکسلواکیا په دوو هیوادونو، چک جمهوریت او سلوواکیا، وویشل شوه او دواړه د اروپایي ټولنې او ناټو غړي وګرځېدل. او د یو تازه خبر له مخې چې تر اوسه جزئیات نه دي په ډاګه شوي، د اندونیزیا د یو مسافرونکو الوتکه د رادار له پردې لا درکه شوې ده او ویل ده چې لویدلې به وي. ویل کېږي چې په دې الوتکه کې شاوخوا 180 کسان سپاره وو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په نومبر 28 باندې د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر غنی پرون هلمند ته لاړ، دغلته د لوی پروژو د عملي کولو ژمنې وکړې او له افغان پوځیانو په ځانګړي ډول د جګړې د لومړۍ کرښې له پوځیانو سره د ځانګړو امتیازاتو د مرستو وعده هم وکړه. د مشرانو جرګې ځینې غړیو اداري پلاوي د امریکایي سناتور دا څرګندونه چې افغانستان د له پاکستان سره د ډیورنډ کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني، د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه بللې ده. دا نړۍ مطبوعات هم لولو. او په خیبر پختونخوا کې بیا پرون د پښتون ژغورنې د غورزنګ د سترې غونډې جزئیات در سره شریکو. انصاف پلټکه او د غراز دور کښو یو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه بیا د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدل شي. ازادي راډیو خبرونه په اف ام 3.5 او په منځنۍ څپه 1296 ووري، او که انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم موږ په مستقیم ډول اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د نومبر په 28 د جنیوا کانفرنس به یو موقوي څو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره روانې هڅې وارزول شي. د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي تدامي چی یماماتو پرون شپه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل. دا به لومړی وار وي چې د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په اړه ځانګړی بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره له ټاکلي هدف لري، خو په جنیوا کې راتلونکي ناسته به د هڅو د انسجام لپاره مرسته وکړي. د موضوع جزئیات له صفی الله ستانگزی اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي تادامي چی یماماتو وایي د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا ډېرې هڅې شوې دي. یماماتو دا خبره پرون شپه په کابل کې په هغه غونډه کې وکړه چې د جنیوا د کانفرنس د تیاریو لپاره جوړه شوې وه. هغه وویل د نومبر 28 د جنیوا کانفرنس یو موقع ده چې د افغانستان د سولې لپاره شوې هڅې وارزول شي. په دې کانفرنس کې به د سولې په اړه یو ځانګړی بحث وي. ډېر اوږد بحث به نه وي، خو لومړی بویچی د سولې په اړه ځانګړی بحث دایریږي. تصادفاً په جنیوا کې د وزیرانو په کچه دا کانفرنس دقیقاً د کابل پروسیل ناشته نه میاشتې وروسته دایریږي. موږ به یو بل موقع ولرو چې وهلې لار مو وارزو او وګورو چې نړیواله ټولنه تر کومې اندازې پویږي چې موږ په کومې خوا روان یو. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې توجه ورسره له هغه زیاته شو چې د روان کال د فبروري 28 د کابل پروسې د ناستې پر مهال ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د پرونج په پغونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل د سولې لپاره لټاکلو هدفونو لري پاتې وو. هغه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د غونډې کوربه وو، دا هیله بیا وښود چې د جنیوا کانفرنس به د سولې او ثبات لپاره د هڅو په انسجام کې مرسته وکړي. لکه څنګه چې مو په خوا یاده کړي، په افغانستان کې د روانې جګړې د سولې حل لپاره زموږ قاطعیت غښتلی پاتې دی. د سولې له هڅو سره سره چې په کې له طالبانو سره موقت اوربند هم شامل دی، د سولې له ټاکلو هدفونو لري پاتې وو. نو ځکه به هم جنیوا کانفرنس یو موقع وي چې په دې بحث وکړو چې څنګه په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغان سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې منسجمولی شي. واشنگتن د افغان سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره افغان الاصل امریکایي سیاستوال زلمی خلیلزاد د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی، او اخوا روسیا هم د افغان سولې په باب د یوې نړیوالې ناستې د ترسره کولو له هڅو خبرې کوي. د جنیوا غونډه په اصل کې د هغو 15 میلیارد و 200 میلیونه ډالر اجمن شوي مرستو د پایلو د ارزولو لپاره دایریږي چې په 2014 کال کې له افغانستان سره شوي، خو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه به هم خاص بحث پکې وشي. دا غونډه د سویس په ژنیف کې د نومبر 23 ترسره کیږي چې د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو مشران پکې برخه اخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د جنیوا د کانفرنس تیاری مخته وړي. یوناما هیله ښودلې چې د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره نړیوال یو وار بیا خپل ژمنه تازه کړي.
د سفی الله ستانکسي په راپور کې مو اوریدل چې ملګري ملتونه وایي د نومبر په 28مه به د جنیوا کانفرنس یوه موقع وي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پکې بحث وشي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون هلمند ولایت تللی و او دغلته د خلکو او له چارواکو سره وکتل. ولسمشر په هلمند کې د لوی پروژو د عملي کولو ژمنه وکړه. له افغان امنیتي ځواکونو سره وکتل او 215 میوان قلو اردو افسرانو پوځیانو ته وینا هم وکړه. زمونږ همکار محمد الیاس دایی له ولسمشر د سفر له نږدې څارلې او په دې اړه راپور لري.
په سلګونو کسان په وتلار کې منتظر دي چې ولسمشر وګوري او هلمند ته دغه راوړي پیغامونه او ژمنې واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ سهار لشکرګاه ته راغی او د شوزو ترڅنګ د هلمند اوسیدونکو د بیلابیلو کشرونو او ډلو سره لیدکاته پیل کړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل وروستۍ غونډه کې چې دولت ته مقام په وتلار کې جوړ شوی و ګڼې ژمنې وکړې. ویل ځینې به یې په راتلونکو دوو اونیو کې سرته ورسوي. زیاته کړه لدی جملې به د بوست صدی په نوم د پومبی د پروسس د فابریکې درغولو او چلند کولو چارې چې د تیر درې کلون راهیسې په ټپ ولاړ وي بیرته پیل شي.
اول د بوست صدی د 3 میلیونه سره ژمنه کړې و په دوه هفتو کې به درکول کیږي. او غیر لغنه د علمت پانګوال باندې ما غږ چراسی د بوست صدی دولت سره په مشارکت کوو درو. دلیل څه ده چې اوس راکوي سم ټول د اردو او پولیس کالی پس له دې نه موږ خپله جوړو. د نورې نه خارج نه راو. نو هلمند ته صدی په کوو درو چې موږ ټول کالی د اردو او پولیس موږ د زړور اردو او د زړور پولیس کالی تاسو واخلو.
هغه وویل په هیواد کې د نږدې 2500 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو پروګرام پیل کوي چې په ترڅ کې به هم د هلمند د ښوونځیو د ودانیو ستونزه حل شي او هم به د دې ولایت د 2800 ښوونکو کم تشکیل پوره کړي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د خلکو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی په غونډه کې وویل د تیرو څو کلونو د سختو ناامنیو او جنګونو له امله په زرګونه کورونه نړېدلي، سړکونه او پلچکونه وران شوي دي چې بیرته رغولو ته اړتیا لري. والی د ټاپې په پروژه کې چې ډېر ژر به چارې تر هلمند پورې راورسېږي ډېرو ځوانانو ته د دندو او کار غوښتنه وکړه.
د هلمند اړوند سیمه کې د ټاپې پروژې چارو کې هلمندوالو ته د کاري فرصتونو ونډه. له تېرو درې کلونو راهیسې دلته املاکي کارونه بند دي چې دې کار د خلکو په اقتصاد او ښاري انکشاف سخت اغېز کړی. د هلمند معارف ته د پاملرنې په پا ځینې غوښتنه کوو چې په محلي کچه د ودانیو جوړول لپاره راته یوه خاصه بودیجه راکړئ تر څو ودانۍ پرې جوړې کړو او همدارنګه هیله کوو چې د معلمینو تشکیلاتو زیاتوالي برخه کې هم راته توجه وکړي.
کته هم د کجکی د برښنا د بند د دوهم پاس د جوړولو قرارداد یو کل وړاندې د یو ترکی شرکت سره امضا شوی و، خو ولسمشر یو وار بیا دغه پروژې د ولاړو کارونو د جر پیل کېدلو ژمنه وکړه. محمد اشرف غنی وویل د زمینداور د کانال پاره چې د کلونو رئیسی د هلمند د خلکو ارمان دی د قومي مشرانو او سیمه ییزو متنفذینو سره خبرې روان دي چې کار یې پیل کړي.
په هر قیمت چې کېږي انشاءالله تعالی بند به لوړېږي، څلوېښت مېګاواټه برخه دي او اوبه به خوندي کېږي. او د زمینداور کانال اویا کاله ده چې ولسې غواړي آخري مراحلو کې باید نتیجې ته ورسېږي. زه
ولسمشر په هلمند کې د امنیتي سکتور ترڅنګ په کرهڼه، پوهنه او ښې حکومتولۍ کې اصلاحات ضروري وبلل او پر وسلو کې د ځایي چارواکونه خپل ملاتړ اعلان کړ. هغې یو ځل بیا پر وسلوالو غږ وکړ چې د سولې د خبرو د عملي پیل لپاره رامخته سي او د وسلوالو سره د هر راز بل اوربند لپاره چمتووالی وښودی. مهمدلی استایي، ازادي راډیو، هلمند.
جوان درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تکار اوسېږي نه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریع
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې سنی غړیو او اداري پلاوي د یو امریکایي سناتور دا خبرې چې افغانستان دې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښه د رسمي سرحد په توګه ومني د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله بللې ده. دوی د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه یو فرضي کرښه ده او افغانانو ته هیڅکله هم د منلو نه ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست په دې اړه پرېکړه د افغانستان د خلکو غنی نه د حکومتونو. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او اداري پلاوی وایي د نړۍ هیڅ هیواد او هیڅ شخص ته که په هر کچه وي د دې اجازه نه ورکوو چې ووایي افغانستان دې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه ومني. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار دا خبره د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یاد موضوع په اړه د یو شمېر سناتورانو د غوسې تر څرګندونو وروسته وکړه.
د امریکا د بعض پارلماني غړو اظهارات د ډیورنډ کرښې په اړه هم د غندلو دي او په هیڅ صورت سناتو د منلو وړ نه دي. یو لږ خاوره زموږ چاته تېرېدونکي نه یو د افغانستان د ولسونو په پرېکړه پورې اړه لري.
خاغلی مسلم یار وویل د امریکایي سناتور دا ډول سرګندونې د افغانستان تاریخ، خپلواکۍ، ملي حاکمیت او د ځمکې بشپړتیا ته سپکاوی دی. د وویل دا شان سرګندونې نه یوازې دا چې د افغانستان په ګټه نه دي، بلکې د امریکا په ګټه هم نه دي. کابل چاپ یو شمېر رسنۍ ولیکلي چې د امریکا د مشرانو جرګې یو غړي براد شیرمن ویلي چې افغانستان دې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي ګډې پولې په توګه وپیژني او که افغان لوری دا کار نه کوي نو امریکا دې پرې هر ډول مرستې بندې کړي. د امریکایي سناتور دغه څرګندونې چې په ځینو رسنیو کې خپرې شوې د افغانستان د ملي شورا د اکثرو غړو، سیاستوالو او عامو خلکو له غبرګون سره مخ شوي او په سختو الفاظو یې غندلې دي. خو دا چې امریکایي سناتور دغه خبرې چیرې او کله کړي په دې اړه رسنیو څه نه دي لیکلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ په یوې پیچلې تاریخي مسئلې اوښتې او سره له دې چې کله کله پاکستاني چارواکو غوښتي چې له افغان چارواکو سره یې شریکه کړي خو افغان لوری پرې له بحث کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د واکمنۍ په بیلابیلو دورو کې هر یوه افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ په کرښه بحث او پریکړه کول د حکومتونو له صلاحیته پورته موضوع ده او په مجموع کې د افغان ولس پریکړې پورې اړه لري. د افغانستان ځینې تاریخ پوهان له دې ډلې حبیب الله رفیع وایي د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه، بلکې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ د یوې فرضي کرښې په توګه ایستل شوې، نه د یوې رسمي کرښې په توګه. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست هم وایي چې د ډیورنډ کرښه یوه تاریخي قضیه ده او په اړه یې پریکړه د ولسونو صلاحیت ده. د دغه ریاست د بیان مرستیال امید میسم ازادي راډیو ته وویل
بحث خط فرضی دیورند متعلق به مردم افغانستان است.
دو بل د دیورند فرضی کرخ بحث د افغانستان له خلکو پورې اړه لري او حکومت نشي کولای چې پاړی تصمیم ونیسي.
در اون مورد نمیتونه تصمیم بگیره.
د افغانستان د تاریخ له مخې د ډیورنډ کرخه په 1993 میلادي کال کې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ تیره شوې ده. تاریخ پوهان دا هم وایي چې افغانانو او د ډیورنډ د کرخې دواړو لورو ته پرتو قومونو هغه مهال هم له دغې کرخې سره مخالفت کړی دی. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه څه خبره کړې دي.
دیلی میل، آنلاین، برتانوی ورځپاڼې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې دا انتخابات له مهمو امنیتي پیښو پرته ترسره شول. خپرونه لیکي چې کندهار د طالبانو د زیږیدو ټاټوبی او د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مرکز پاتې شوی. خپرونه د کندهار د امنیت د پخواني قمندان جنرال عبدالرزاق وژل کېدو ته چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډ علت و راکوي او لیکي چې زرګونه امنیتي ځواکونه په کندهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره موظف شوي وو، څو د رایه ورکوونکو روحیات چې د جنرال رازق له وژل کېدو وروسته کمزوري شوي وو پیاوړي کړي. د لیمیل آنلاین د مطلب په وروستۍ برخه کې د وسلوالو طالبانو حملو او د نړیوالې ټولنې فشارونو ته په پام سره لیکي چې د انتخاباتو ته د افغانستان د حکومت د اعتبار د یوې مهمې ازموینې په سترګه کتل کېږي. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د افغانستان انتخابات د دیموکراسۍ لپاره بریا بللې ده او لیکي چې افغانانو د طالبانو او داعش ډلو لخوا د حملو له خطر او له امنیتي ګواښونو سره سره رایه ورکړې. د مطلب لیکوال زیاتوي چې د خلکو پیغام ډیر واضح او روښانه وو او د رایه ورکولو په بهیر کې د خلکو د ګډون کچه هم لوړه وه. د لیکوال په وینا خلکو د ګواښونو له ویرې سره سره په انتخاباتو کې ګډون غوره وبلل، څو له ډیموکراسۍ او د بیان له ازادۍ سره خپل تعهد څرګند کړي. یوریشیا ریویو د مطلب په دوام لیکي چې افغانانو د انتخاباتو په بریالي کولو سره وښودله چې غواړي خپل برخلیک د رایو په وسیله وټاکي، نه د مرمیو په وسیله. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ټول هیواد په کچه لس کاندیدان ووژل شول چې د یوریشیا ریویو لیکوال هغوی د ډیموکراسۍ د لارې شهیدان بولي. مطلب زیاتوي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات په هیڅ صورت بې عیبه نه وو او په ترڅ کې د هیواد په کچه د رایه ورکولو په مرکزونو کې د ځنډ او خنډونو راپورونه ورکړل شول. خو د مطلب لیکوال د دې ستونزو علتونه بیانوي او لیکي دا لومړی ځل و چې افغانستان په انتخاباتي سیستم کې د بایومتریک له پرمختللي سیستم څخه کار واخیست. لیکوال د مطلب په دوام لیکي چې که څه هم د انتخاباتو کول ډیره مهمه مسله ده، خو په آزاده، عادلانه او شفافه بڼه د انتخاباتو د نتایجو اعلان حیاتي اهمیت لري. د یوریشیا ریویو د مطلب لیکوال په پای کې لیکي چې پر دیموکراسۍ د افغانانو اعتماد به هغه وخت نور هم یقیني شي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله دنده په سم ډول بشپړه کړي.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پرون د اکتوبر په 28مه د بنو په جلسه کې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د خپلې مبارزې په دوام ټینګار وکړ. د دغه غورځنګ مشر منصور پښتین وویل چې په دې غونډه کې سلګونه بې وزلي خلک چې زامن او رونه یې وژل شوي یا ورک دي راټول شوي، خو د ده په خبره حکومت ځان ناګاره اچولی دی. د پاکستان حکومت د پرونۍ غونډې د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ټینګار کړی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ ډېرې غوښتنې منلې دي. سفی الله سنګزی پرې راپور لري.
په بنو ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډې ته لسګونه زره کسان راغلي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ټینګار وکړ چې د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. د غورځنګ پلویان او خلک د بنو ښار په ورزش سټېډیوم کې ټولو چې اکثرو یې د خپلو ورکو او وژل شویو کسانو تصویرونه هم له ځانه سره راوړي وو. غونډې ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل د ټولو پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو او د ورکو شویو خلکو د برخلیک د معلومولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي.
هم د بخت کو جلسه ده دلتا من دې راغلی دي مخامخ کې وینم د خپل زامنو تصویرونه یې اخیستي دي دلتا ورونه راغلي دي په خپل ورکو پسې ګرځي دا د دغو استعما ده او ریاست ستا آواز ته نه شوای اورېدلی ستا آواز نورو خلکو اورېدو خو هغه یې هم په تانه وپېرځو او ستانه یې نټورک بند کړو دغه انصاف دی دا کوم انصاف دی.
د غونډې ځینو عامو ګډونوالو ته هم د خبرو چانس ورکړل شو چې هر یو یې د یو ورک شوي یا وژل شوي یادونه کوله. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو بل مشر او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر وویل چې د جنگ د ختمولو په لټه کې دی ځکه ټول قبایل په یوه تیره لسیزه کې جنگ ځپلی دي. علي وزیر زیاته کړه غورزنګ یو خود جوش حرکت دی چې په خبرې د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به خپل مبارزه کوي. اخو د غورزنګ یو بل مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ وویل ټولې غوښتنې قانوني دي او د قانون په چوکاټ کې خپلې غوښتنې مطرح کوي. داوړ داسې وخت خپلې غوښتنې قانوني بولي چې د غورزنګ ګڼ غړي او پلویان په تیر یو کال کې چې لاریونونه او اعتراضي غونډې پیل شوي د پولیسو لخوا نیول شوي دي. پښتون ژغورنې غورزنګ له 2014 کال را جوړ شوی چې په قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ماینونو د پاکولو د ورک شوي خلکو د لټون او د دوی په خبره د پوز د زور زیاتیو د بندولو هڅې کوي. دغه غورزنګ ورسته له هغه نړیوالو وپیژند چې د روان کال په لومړیو کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود د وژنې په غبرګون له دیره اسماعیل خان د لسګونو زره خلکو یو لاریون پیل او تر پیښور یې ورساوه. د پاکستان حکومت که څه هم د پښتون ژغورنې د غورزنګ د ځینو غوښتنو د پرځای کولو خبره کوي خو وایي د لاریون او اعتراضي غونډو پر مهال په پوز او سیاسي ادارو نیوکې ورته د منلو نه دي. حکومت که څه هم ویلي چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ ځینې غوښتنې له هغې ډلې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکول او د پوز پر ځای د محلي ځواکونو ځایول پوره کړي خو پي ټي ایم وایي د دوی غوښتنې نه دي پوره شوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي له هر دوو افغانانو یو له رواني فشارونو ځوریږي. د یاد وزارت د روغتیا خدماتو مرسیال فدا محمد پیکان د رواني روغتیا د نړیوال ورځې په مناسبت دا خبرې کړې دي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوې څېړنې له مخې دا وخت د هیواد 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي خو د یاد وزارت په وینا دوی ته رواني ناروغان هم نشي ویلی. د یاد وزارت د روغتیا خدماتو مرستیال احمد پیکان د یکشنبې په ورځ د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت دا څېړنه د اروپایي ټولنې په همکارۍ په 14 ولایتونو کې په 2 کلونو کې بشپړه کړې ده.
نشان میده از هر دو افغان یک یا مشکل روانی اجتماعی داره.
دیوی دا سروی خیلی چه لهر دو افغانان و یو یه طولنیز روانی ستونزه لری او باید ویل چی چه دومره لوی قشر تا تروس روانی نروغان هم نشی ویله. خدا کسان خپلو کاران تا هم پسمتو گر رسیدن نشی کوله که دو دوی ستونزو تا رسیدن و نشی او یا دا دی فشارون و لاملون و دوام پیدا کردی جر یا هم پا لگ زن سر پر روانی نروغی اخته کیگی. د خاغلی پیکان په خبره بیلا بیلا ملونه لدی ډلې جګړه نه امنی په کم عمر کې ودونه کورنۍ تاوتریخوالی د مخدره موادو نه استفاده کډوالی او بیکاری د خلکو ترمنځ رواني اختلالونو لامل ګرځي. په دې څېړنه کې د خفګان لامل د اختلال فیصدي 4.5% د استراب 2.5% د رواني زیان 15.4% د مخدره موادو نه د ناوړه استفادې او د خوب د درملو په توګه د استفادې فیصدي 2.6% خودل شوې ده. غلی پیکان وی د عامې روغتیا وزارت د رواني ستونزونو د مخنیوي او درملنې په خاطر د ټولو ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته 250 دارواپوهنې سلاکاران نیولی دي. د عامې روغتیا وزارت وی معلولین، معیوبین، روږدي کسان، وزګار خلک، کډوال هم د زیانمنو خلکو له ډلې دي چې تر ډېره په رواني ناروغیو اخته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې شاوخوا 80% خلک په رواني ناروغیو اخته دي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې یو استازي ډاکټر نیکولاس چې په دې غونډه کې ګډون کړی او ژمنه وکړه چې د متخصصینو په روزنه او د رواني روغتیا د مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي.
Mental Health Day is an important event.
دی وی د رواني روغتیا لپاره نړیواله ورځ یو مهم فرصت دی چې بنګته د معلوماتو د راټولولو د عامه پوهاوی د خبرولو او پلانونو د عمل کولو یاد تازه کوي. اروپای ټولنه په دې برخه کې لوڅو کلونو رئیس له افغانانو سره مرسته کوي. دا ټولنه یو ځل بیا د دغې ناروغۍ د مرکزونو په دې برخه کې د متخصصینو د روزنې او ورسره د تخنیکي همکارۍ د ملاتړ په هدف په یاده برخه کې د مرستو ژمنه کوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 5 زونونو کې فعالیت لري.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون ماښام په هلمند کې د 215 میوند قول اردو پوځیانو او افسرانو ته په وینا کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې